یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړی. السلام علیکم. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې په افغانستان کې خپلې دوې اډې وساتي او یو شمېر پوځیان وباسي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لوتین اوروي.
پاکستان په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې شوی پرمختګ مهم بللی. امریکا وایي افغانستان کې دوه لوی پوځي اډې ساتي او امریکا کې د کووید 19 د بستري ناروغانو شمیر لوړ شوی. بشپړ خبرونه. پاکستان د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د وروستۍ هوکړې هرکلی کړی او هغه یې د سولې د خبرو د وړاندې تګ لپاره یو مهم پرمختګ یاد کړی دی. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویان تیره شپه په څو ټویټونو کې ویلي چې د خبرو لپاره د کړندلارې پر سر دغه هوکړه د مذاکراتو له لارې یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د دواړو لورو ګډه اراده څرګندوي. دغه راز ویل شوي چې پاکستان به د بین الافغاني خبرو ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو د یو هر اړخیز او پراخ سیاسي جوړجاړي له لارې یو باثباته سوله ییز او سوکاله افغانستان ته لار هواره شي. د امریکا ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون د افغانستان په مسله کې ښکېلو یو شمېر نورو لورو هم د دغه پرمختګ هرکلی کړی. پرون دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو تایید کړه چې د سولې د خبرو پر تګلارې موافقې ته رسېدلی دي. تېرو 19 کلونو کې دا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لومړنۍ لیکلي هوکړه ده. امریکا په افغانستان کې 2500 تا د خپلو سرتیرو د شمیر له راکمولو وروسته په دې هیواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ لخوا په یوه جوړه شوې غونډه کې وکړه. هغه ونه ویل چې دا دوه کومې لوی اډې دي چې امریکا په افغانستان کې ساتي او نه هم په دې اړه چې له دې هیواده د 2000 امریکایي سرتیرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي څه وویل. د زیاته کړه دا چې وروسته به څه پېښېږي دا د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن په ادارې پورې تړلې وي. میلي دغه راز وویل چې متحده ایالات به د سپوږمکیو یا سټلایټونو یو شمېر اډې هم په دې هیواد کې وساتي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې له مخې د روان 2020 کال د راتلونکي 2021 کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د 4500 امریکایي سرتیرو شمېر 2500 ته راکم شي. له ایرانه د هرات خواف ریل پټلۍ له لارې د لومړي ځل لپاره په ازمایشي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل په دې اورګاډي کې 500 ټنه سیمنټ انتقال شول.
هیلمن یو چې د دې پټلۍ له رسمي پرانیستو سره به د اقتصادي ترانزیټي او د سیمې د هیوادو ترمنځ د حمل نقل نوی باب پرانیستل شي.
د ایران مهر آژانس خبر ورکړی چې تمه ده په راتلونکو 10 ورځو کې به په رسمي ډول د اورګاډي دالار د افغانستان او ایران ولسمشران پرانیزي. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره یا اترا وایي د روزګان په 15% سیمه کې مخابراتي شبکې فعالې نه دي. په دغه ولایت کې د اترا مسؤول جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل
روزګان ولایت کې تقریبا 15% ساحه د مخابراتي پوشش لاندې ده او هغه نورې ساحې د طالبانو د تهدید له امله سایتونه خاموش دي. د لرې ساحه
ښاغلي خپلواک زیاته کړه چې په وروستیو کې له 4.5 کال وروسته په خاص روزګان چورې او دهراوت ولسوالیو کې مخابراتي خدمات پیل کړي وو چې په چورا کې بیرته طالبانو مخه ونیوله. طالبانو په ځینو نورو ولایتونو کې بیا مخابراتي شبکې یوازې د شپې په مخه بندي کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون 4 شنبه د کووید 19 ناروغۍ له امله په روغتونونو کې د بستر شوو ناروغانو شمیر له 100,000 کسانو واوښت. دا په ټوله امریکا کې د دغې ناروغۍ له امله د بستري شوو نوی ریکارډ دی چې روغتونونه او روغتیا پالانې تر سخت فشار لاندې راوستي. د کورونا وایرس له امله هم 2,233 تنه مړه شول چې دا هم یو نوی ریکارډ دی او په ورځ کې پر دغه وایرس د اخته کسانو شمیر هم 200,000 کسانو ته ورسید. په دې توګه په امریکا کې په یوه اونۍ کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 1,000,000 وګړو اوښتی. د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز رئیس ډاکټر رابرټ ریډفلټ پرون اټکل وکړ چې راتلونکي ورځې به وضعیت له دې هم خراب شي. هغه زیاته کړه واقعیت دا دی چې د دسمبر، جنوري یا فبروري میاشتې به ډېرې سختې میاشتې وي. بل لورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر وکړ چې سر له راتلونکي اونۍ په پراخه کچه د کورونا ویروس واکسین تطبیق کړي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د ټلیفون کانفرنس له لارې د دفاع وزارت روغتیايي څانګو ته دا امر په داسې حال کې وکړ چې لا هم د سپوتنیک په نوم د کورونا پر ضد د روسیې د چمتو کړي واکسین د موثریت په برخه کې سوالونه شته. د چهارشنبې د شمیرو له مخې په روسیا کې نږدې 2,015,000 کسان په کورونا اخته دي او د دې وبا تلفات په دغه هیواد کې څه باندې 140,000 ته رسیږي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام، امریکا اعلان وکړ چې د خپل پوجانو شمیر په افغانستان کې کموي، خو دوی اډي ساتي. وړاندې په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی درستیز څرګندونې لرو. په کندهار کې د زړه د ناروغانو د جراحي امکانات برابر شوي.
زه سپینې غوښې وخورم، ماته دا تکلیف رسیږي، غوړ وخورم دغه را رسیږي.
په روزګان کې خلک لاندې کوي.
سمالال کې مشمان ډیر زیات خوشاله ملګری دای سرناسي، بس ګر ځوانان دي سرناسي، نو بس تا یو کپ کال کې زل لا خپل مزل علو.
نن د مالولینو نړیواله ورځ ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د کمولو پلان تصویب کړ چې د زرګونو عسکرو له ایستلو وروسته هم په دغه هیواد کې خپلې دوی اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز په داسې حال کې وکړه چې په پلازمینه قطر کې د افغان سولې خبرې نوي پړاو ته داخله شوې دي. سلطان محمد سرور له نور تفصیل سره.
د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي مرکز ته وویل امریکا له افغانستانه د 2500 عسکرو د وستلو نو وروسته هم په دغه هیواد کې خپلې دوی لوی اډې پرېږدي. جنرال میلی ونه ویل چې دا کومې لوی اډې دي او هم دې ته اشاره ونه کړه چې د عسکرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي. خو دومره یې وویل څه چې وروسته پیښیږي د جو بایدن په مشرۍ د امریکا د نوي حکومت پورې به اړه ولري. جنرال میلی وویل چې امریکا خپل یو شمیر سپوږمکۍ او سټلایټونه هم په افغانستان کې ساتي. امریکا اوسمهال په افغانستان کې 4,500 عسکر لري او جمهور رئیس ترامپ نیت لري چې د راتلونکي جنوري تر نیمایي 2,500 عسکر له افغانستانه بهر کړي. د امریکا د پوځ لوی درستیز وویل واشنگتن به د خپلو دغو عسکرو له وستلو وروسته هم په افغانستان کې د افغانستان د پاوز روزنی او د القاعده شبکی او داعش په وړاندې د تروریزم ضد مبارزې ته دوام ورکړي. بلخوا د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ قطر کې د سولې هڅې وروسته تر دې دوم پړاو ته داخله شوې چې دواړو لوریو د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمې په ګډون د طرزالعمل د نهایي کېدو خبر ورکړ. د افغانستان د دولت د پلاوي غړي نادر نادری په دوحه کې د چهارشنبې په ورځ له رسنیو سره د تګلارې پر سر د موافقې د خبر تر شریکولو وروسته وویل چې کاري کمیټو ته دنده سپارل شوې چې د سولې د مذاکراتو اجنډا ترتیب کړي. د امریکا متحده ایالاتو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پرمختګ چې تر دوه میاشتو وروسته ترسره شو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې دواړه لوریو یو شمیر مهمې پریکړې کړې دي چې له دې سره به یې مذاکرات د سیاسي جوړجاړي او پراخ اوربند لور ته روان شي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی دی چې دا توافق د دې څرګندونه کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان د اختلافاتو د لرې کولو په برخه کې جدي دي، د اختلافاتو د حل توان لري او دې ته چمتو دي چې پر سختو موضوعاتو موافقې ته سره ورسیږي. ناټو هم په افغان سوله کې د پرمختګ هرکلی وکړ. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې رسنیو ته د انلاین غونډې للارې تیر مخام وویل چې دا لومړی ځل دی چې طالبان او د افغانستان حکومت یو سند سره لاسلیک کوي.
دا لومړی ځل دی چې په حقیقت کې طالبان او افغان حکومت توانېدلی چې یو سند لاسلیک کړي او پر داسې یو چوکاټ موافقه وکړي چې په افغانستان کې اوږدمهالې سولې ته د رسېدو لپاره مذاکرات وکړي، او البته د لومړي ګام لپاره دې هدف ته د رسېدو په خاطر باید په هر اړخیز اوربند موافقه وکړي.
ښاغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناټو دفاع وزیران راتلونکي فبروري میاشت کې غونډه کوي او تر هغه مهاله د سولې خبرو کې پرمختګ ته په کتنه په افغانستان کې د خپل ماموریت په حق له تصمیم نیسي. د ناټو سرمنشي وویل کچېری په خبرو کې پرمختګ ونه شي، ناټو به په افغانستان کې خپل ماموریت په عادي ډول ادامه ورکړي.
له سلطان سرور څخه په منن د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې دا هم وویل ک د سولې خبرې سمې مخته نزي او امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي، بیا به هم ناټو خپل ماموریت ته په افغانستان کې دوام ورکړي. د ستولتنبرګ په باور په شمال کې د جرمني په مشي او په لویدیځ د افغانستان کې د ایتالیا په مشي د ناټو ځواکونه فعالیت لري، او په کابل او په یو شمېر نورو سیمو کې هم د امریکا له متحده ایالاتونو پرته د ناټو د نورو غړو هیوادونو پوځیان شته، او د په وینا د ناټو د اوسنیو پوځیانو لړلې تر نیمایي زیات له امریکا پرته د نورو هیوادونو دي. نو که چیرته د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه شو، ناټو به خپل ماموریت ته په افغانستان کې ادامه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې چې ویل کېږي د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات دی، په یوه خصوصي روغتون کې د زړه د جراحي د عملیاتو امکانات برابر شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یوه مجهز روغتون د نشټوالي له امله دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هېواده بهر تلل. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه راپور لري.
د کندهار د میرویس سبزیبی روغتون داخله واټ دلته هرونی لسکونه ناروغان چې د زړه بیلابیلې ناروغي لري د درملنې لپاره بستریږي. د کندهار د میانشین ولسوالۍ اوسیدونکي نیک بیبي یو له دغه ناروغانو د چوایي دو دیالوګي د زړه په ناروغي اخته کړي. کندهار د میرویس سبزیبی روغتون چارواکي وایي د تیر کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمېر زیات شوی او ځینې ناروغان په دې ناروغۍ مړه شوي هم دي. د میرویس روغتون د داخله څانګې ټرینر متخصص ډاکټر علي احمد فضلیوایی دغه روغتون ته هر ورځ څلور پنځه دا ډول ناروغان ورځي.
په هر ورځ کې درې څلور پنځه مریضان مشه د زړه د ناروغۍ د ایسکیمیک هارت ډیزیز یا د زړه رګ چې بند شوی څلور پنځه مریضه هر روزه مخته راځي.
ډاکټر علي احمد فضلیوایی د نشي توکو کارول، د شکرې ناروغۍ، د وینې لوړ فشار، پرله پسې ناسته، د مالګې زیات استعمال، چاغوالی، زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو له لویو لاملونو څخه دي.
لومړی عامل چې دی لوړ فشار دی، د شکرې ناروغۍ ده، په وینې کې د ورزش زیاتوالی دی، فزیکی فعالیت نه کول دي، سیګریټ زیات څکول دي، ورزش نه کول، زیات ناسته.
روغتیا پالان باید د زړه او رګونو د ناروغیو د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو پلي کول تر ټولو اغېزناک لار ده. د میرویس سبزیبی روغتون په داخله واټ کې د زړه د ناروغۍ له امله بستر سوی ناروغ خلیل احمد هغه سببونه یادوي چې فکر کوي د زړه په ناروغۍ اخته کړي.
په کومه ورځ زه سپینې غوښې وخورم، ماته دا تکلیف رسېږي، غوړ وخورم دغه را رسېږي، چې هغه نه وخورم نسوار و خولې ته واچوم، پنځه دقیقې بعد بېرته دغه تکلیف راپورته شي. ماته زخه د نسوارو څه بولم او د سپینو غوښې څه بولم، دغه د غوړو دا تکلیف انسان ته پېښېږي.
عبدالله په همدې واټ کې بل بستري ناروغ دی، هغه بیا اندېښنه او تشویش د خپلې ناروغۍ سبب ګڼي.
زه غواړم اول دوی تشویش ډېر نه کړي، خپل ځان دې خوشحاله وساتي او ورزش کوي. ورزش مهم ورزش دی.
په کندهار کې کله یوې خوا د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی، له بلې خوا په دغه ولایت کې په لومړي ځل د مهمند په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د روغتیایي عملیاتو امکانات برابر شوي. د دغه روغتون د زړه د برخې متخصص ډاکټر نقیب الله سباون وایي په ډېره لنډه موده کې شاوخوا 250 د زړه ډول ډول بریالي عملیاتونه کړي.
اوس په نږدې وخت کې موږ د زړه ناروغانو انجیوګرافي او انجیوپلاستي دلته شروع کړې ده. د خدای فضل باندې زموږ تروسه تر دونیم سو اضافه ناروغان ته په جغرافي انجیوپلاستي کړي دا ټول عملیاتونه کامیاب و. زموږ
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشتوالي له خاطره دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هېواد بهر تلل، چې هم یې د سفر ګڼې ستونزې ګاللې او هم یې ډېر لګښت کاوه.
په راپور کې مو واورېدل چې سپینه غوښه د زړه د ناروغانو لپاره ښه نه ده. په روزګان کې د ژمي د هوا په سړېدو د لاندې وخت را رسېدلی او خلک هغه غوښه د لاندې لپاره خوښوي چې سپینه یې ډېره وي. تر اقتصادي خبرونو وروسته روزګان ته ځو او هلته د لاندې په اړه اورېدلی شي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت وایي چې په بامیان ولایت کې د مڼو لس سړې خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې هر سړه خونه د 25 میټری کارټنو مڼو د ځای پر ځای کولو ظرفیت لري. ښاغلی رستمی زیاتوي چې په دغو سړو خونو په ټولیز ډول 26 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. په دې وروستیو کې په بامیان ولایت کې کرنیز حاصلاتو په ځانګړي ډول د مڼو حاصلات زیات شوي. د کرنې وزارت د چارواکو په وینا له دې سره په خوا کې روان کال په بامیانو کې د کچالو 200 زیرمې هم جوړې شوې دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي چې اتش پېټ قانون به ډېر زر ازادي داوطلبۍ ته وسپارل شي. هارون چخانسوري نن کابل کې خبریالانو ته وویل چې داوطلبۍ ته د دغو قانونو سپارلو چارې د افغانستان د اقتصاد عالي شورا له لوري تصویب شوې ده. د ښاغلي چخانسوري په خبره په دغو کې 15 سترې او نورې پاتې وړې پروژې دي چې په درویشت ولایتونو کې موقعیت لري. د نوموړي په خبره په دغو پروژو 800 میلیونه افغانۍ پانګونه کېږي چې په کلنی ډول به دولت ته له 150 تر 170 میلیونه افغانۍ عواید راځي او 3000 کسانو ته به د کار زمینه برابره کړي. دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیا یو ډالر 2 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ لس پوله، یو پاوند 101 افغانۍ دیرش پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ دیرش پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 428 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه دی نادر وړاندې کړل. یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو پر چین اقتصادي فشارونه لا پراخ کړل او دلیل یې له اویغور او ترک توکمو مسلمانو اقلیتونو سره د چین چلند یادوي. په دې نوي اقدام سره امریکا له یوې نیمه پوځي ادارې شرکت یا ګروپ څخه د نساجي پنبې اجناسو د واردولو مخه ځکه نیسي چې په وینا یې په دې ځای کې په کارګرو اجباري کارونه کیږي. جزئیات فریبا ظاهر په راپور کې.
د امریکا د ګمرک او سرحدونو د خوندیتوب څنګه د دسمبر پر 2 نیټه اعلان وکړ چې د نساجي چې د شینجن پروډکشن او ساختماني ګروپ لخوا تولیدیږي واردات بندوي. دا ګروپ چې د چین په شمال ویدیس کې دی او د چین له پاوز سره تړاو لري د دې هیواد 1.5% او د نړۍ شاوخوا 6% نساجي تولیدوي. دا د چین په شینجن ایالت کې د اجباري کارګرو پر تولیداتو د بندیزونو په برخه کې د امریکا وروستی اقدام دی. په جولای میاشت کې د امریکا د خزانه وزارت د پروډکشن پر ټولو مالی معاملو بندیز لګولی وو او دا شپږم شرکت دی چې د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب څنګه لخوا په شینجن کې د اجباري کارونو د خطر په تړاو تولیدات منع کړي. د امریکا حکومت وایي په شینجن ایالت کې د چین حکومت پر اویغور توکمو او نورو مذهبي اقلیتونو محدودیتونه لګوي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب یو کمشنر مارک مورګان ویلي چې په شینجن ایالت کې د اجباري کارونو په برخه کې د چین سیستماتیک ناوړه چلند د امریکا سوداګر او مصرفونکي دواړه اغیزمن کړي. د زیاتوي چې اجباري کارونه د بشري حقوقو داسې سرغړونه ده چې ټول اسې پزیره کارګران زیانمنولای شي او په نړۍ کې د تولیداتو سیالي نه سمی تعریفوي. دا وروسته اقدام داسې محادثه وي چې د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر په پام کې لري چې د ولسمشرۍ دندې تر پای ته رسېدو د مخه پر چین فشارونه زیات کړي. کانګرس هم پر داسې مقرراتو غور کوي چې په شنجن کې ټول تولید شوي اجناس د اجباري کارګرو تولیدات ونوموي او له دې کبله د امریکا متحده ایالاتو ته د هغو تولیداتو د واردولو مخه ونیسي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
پا روزگان که دلاندی وقتی خلق دا چل پر لاندی کبی او چرنگی کبی لطرین کوتی دا شریف لاشرفت پراپور کور
لاندی یا پا جیمی که دا کورنی لخوا دبسونو حلال ول لپخوانی کلون رئیسی دا روزگانیانو لپار دا جیمی سری او سخت کشپی او رزی اسانه کړی. دا دود د افغانستان د ګړو نورو سړو سیمو په څیر لا هم په اروزګان کې پاتې دی. چینی وازی په ژمي کې کورنۍ ته د خوړو برابرولو یوه لاره ده، بلکې د کورنۍ ترمنځ د راټولېدو او د یو بل کور ته د ورتګ او میلمستیا لپاره هم یوه ښه پلمه ده. عبدالرازی که چه هم اقتصادی وضعیتی شنه دی خونه نیده لاندی بسالال کردی او پا همگی خوشی لمیاش تو روستا خپل یو شمیر دوستان او کلیوال را میلمانه کردی. هغه وای
سمالال که مشمان دیر زیاد خوشانو ملگری دای سرناسی بس گر زوانان دی سرناسی نو بس داغیو که پکار که وزر لغبسن مجرالو منوست کوالا نتوان رو چی مجر مثال پس فرانسی او غش رانیسو بس دایو کال بل کال آغا سو مساره پیسی گتو آغا بس دایو کال بل کال یو جم بل جم مجر داغبس رانیسو بیا داغا ملگری دوستان رو نور وقت واس قدرت نلرو.
د افغانستان په ګړو سړو او کلیوالو سیمو کې د خوړو د کمی مسله په ځانګړې توګه په ژمي کې یوه جدي ستونزه ده. که کورنۍ مخکې له مخکې کافي خواړه ونه لري د ژمي سړه هوا یې ژوند ګواښلی سي. د اروزګان ګڼ مشران په دې باور دي چې ښایي د لاندې دود هم له پخوانیو زمانو راهیسې په دې خاطر پاته وي چې کورنۍ د ژمي په سړه هوا کې د کافي خوړو لپاره غوښه ولري، ځکه په ژمي کې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې سابه او ترکاري نه پیدا کیږي. که هم په ژمي کې د اروزګان په ګڼو سیمو کې د خوړو د کمی ستونزه لا هم پر ځای ده چې لاندې یې په پوره کولو کې مرسته کولای سي، خو پر دې سربیره لاندې دلته اوس د خلکو د دود او ټولنیز ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. یو شمیر کسان له پسرلي او دوبي څخه په کورونو کې د راتلونکي ژمي لپاره پسونه ساتي. د اروزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست فرهنګي امیر غلام نبی الفت راته په دې ولایت کې د لاندې د دود په اړه وویل.
او دا پسونه زمر سیمه چې ده یخه هوا لري، په ژمي کې ښه میلمستیاوې هم سره کولی چې په پلانکي کلي کې مسجد کې لاندې حلال شوي دي د انتفاق یو وسیله به وه. او دغه غوښې بیا بیا وچې کړلې، د دغه ژمي درې میاشتې به دوی دغه وچې غوښې پخولې، ځکه چې په سړه هوا کې دغه وچې غوښې او د چاغ پسه غوښې ډېرې ګټورې دي. نو زموږ ستاسې روزګانیان ورسره عادت دي، دا دود په خوا څخه پاته دی، نو اوس هم د دغه دود رواج لري.
یو شمیر اروزګانیان بیا وایي چې جګړو او نامنو یې د لاندې له دود څخه هغه پخواني خوندونه لوټلي دي. 15 کلن محمد رسول چې دوه پسونه یې د لاندې لپاره ساتلی دي راته وویل.
پخوا خو در دغه په شادي ورته کراري و امنیت خلک په کرارو ژوند سم، اوس په ژوند په څوک نه پوهېږي چې کم ژوند دي سره کم ژال دي څه دغه لالیی و لکه دست مور پدا وطن که ورطه سود لالوی و سزاغم و پخدا کده سود لالتا بسپیدی رو که بزیخ پک لالو.
پا اروزگان سر بیر پا جمی که دلاندی کول دا افغانستان دا هغه گرنو کلیوال سیم دود هم دی چی جمعی سوراو خلق پکشکی دا غوشو درانیول لپار هر وقت کسابی تا لسرسی نلری.
نن د دسمبر 3 د مالولینو لنړیوال ورځ سره برابر ده. د افغانستان د شهیدانو او مالولینو په چارو کې د دولت وزارت وی شاوخوا 1 میلیون وګړي په دې هیواد کې معلول دي چې د ستونزو د هواري لپاره یې په دې وروستیو کې یوه نوې ستراتیژي جوړه شوې ده. په دې ستراتیژي کې د دوی د زده کړو له دوی سره د مرستې او د حرفوي زده کړو امکانات شامل دي. خان محمد سیند له کابل راپور لري.
د کابل ښار اوسیدونکی 28 کلن عبدالشکور وایي 15 اولادونه معلول دي او ټولې سهار ښوونځي ته رسولي او د رخصتۍ پر مهال بیرته کور ته را رسولي دي. دوی سلور اولادونه وس خونزی خلاص کړي، خو یو معلول زوی وس هم په ډېرې سختۍ خونزی ته بیا یو غرمه بیرته کور ته را رسوي.
زما زوی دلبسیر نوم لري، په دولسم ټولګی کې ده، په مکتب کوچنی ورور را رسوي و پس دوباره اگر کوچنی ورور په مصروفیت شي د مور راولي یا زه راولم یو نابینات په مکتب په ټولګی کې ورسوي، بیا دوباره په کور ته ورسوي. څنګه تکلیف ده کنه ده ټولې پېږدي.
دوی معلول اولادونو ته په ښوونځي یا ښوونځي ته د رسولو په برخه کې د حکومت لخوا هیڅ اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د کونړ ولایت اوسیدونکي شل کلنه شازیه وایي زده کړو ته ډېره لیواله وه، خو معلولیت ترې بې برخې کړه. دا هغه مهال معلوله شوه چې پر کورې توغندی ولګېد. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د ښځو، نارینهو، نجونو او هلکانو په ګډون څه باندې 1,000,000 معلولین شته. د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن وایي د کابل په ښوونځیو کې معلولینو ماشومانو ته د زده کړو او چاپیریال ځانګړي پروګرامونه نشته او په لرې پرتو سیمو کې دا ستونزه د لویو ښارونو د ښوونځیو په پرتله څو برابره ډېره ده. له همدې له امله په خبره یې په لسګونو زره معلول ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د حکومت ترڅنګ یو شمیر کورني او بهرني بنسټونه هم شته چې معلول نجونو او هلکانو ته د خدمتونو رسولو په برخو کې کار کوي. یو له دغو بنسټونو د آشیانې په نوم مؤسسه ده چې هڅه کوي معلول کارګر ماشومان د دې جوګه کړي چې په ښوونځیو کې شامل شي. د دغه بنسټ مسؤول محمد یوسف نوابی ازادي راډیو ته وویل په 2013 کال کې دوی د معلولو نجونو او هلکانو لپاره یو لړ پروګرامونه لرل، خو د بودیجې د نشتوالي او د بهرنیو مؤسسو د مالی ملاتړ د بندېدو له امله دغه پروګرام دوام ونه کړ.
موږ د 2013 کال نه مخکې یو پروګرام د معلول ماشومانو د رغونې لپاره درلوده. هغه ماشومان چې روحي او رواني تکلیف ولري او یا ذهني کمزورتیا ولري، تقریبا موږ د 450 په شاوخوا کې ماشومان راجستر درلودل چې په هغه کې یو تعداد د ښوونځي شمولیت شول او یو تعداد هغه حالت ته ورسېدل چې هغه په خپل ورځني مشکلات حل کړی شي. خو له بده مرغه دغه پروژه چا حمایت نه کړله، اوس هغه پروګرام نه لرو.
خاغلی نوابی وویل له معلولو ماشومانو سره کار کول فنی پرسونل او ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري، خو په افغانستان کې تر اوسه دغه امکانات په نشت حساب دي. د تخنیکی او مسلکی تعلیماتو اداره وایي د ړندو یا نابینایانو او کڼو یا نه اورېدونکو زده کوونکو لپاره د هیواد په کچه 14 فعال ښوونځي شته، خو د دوی په خبره فزیکي معلولو زده کوونکو ته له روغ زده کوونکو سره یو ځای ښوونه او زده کړه کیږي. د دغه ادارې د نابینایانو د ښوونځیو عمومي مدیر نصیر امیری ازادي راډیو ته وویل
فزیکي معلولینو ته په معارف کې دوی ته څه محدودیت نشته، دوی کولی شي د نورو شاګردانو په څنګ کې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي. فزیکي معلولینو ته کوشش دا کړله چې په اول منزل کې دوی ته صنفونه آماده کړو، خو دوی ته ځانګړي صنفونه نشته.
خو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي د ټولو معلولینو لپاره د نړیوالو مؤسسو او ملي بنسټونو په همغږۍ یو لس کلنه ستراتیژي جوړه کړې چې د معلولو ماشومانو لپاره پکې د زده کړو ځانګړو ټولګیو، د حرفې د زده کړو، د ویلچرونو د کارولو او د دوی له کورنیو سره مالی مرستې په پام کې نیول شوې دي. د دغه وزارت ویاند ضیاءالحق فضلي ازادي راډیو ته وویل
په دې کې مالګت لرونکو وګړو په خاصه توګه هغه معلولو ماشومانو چې هغوی مکاتبو، تعلیمي او تحصیلي فرصتونو څخه محروم دي خاصه توجه شوې. ټول مکاتب، ټول پوهنتونونه او ټولې ادارې مکلفیت لري چې دوی ته د لاسرسي په هکله د رام، لفټ او خاصو نښو نښانو فرصتونه رامنځته کړي. حسي معلولین هم په دې کې شامل دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې د نامنیو، د ټولنې د ناوړه دودونو، بېوزلیو، مهاجرتونو او داشان نورو ناخوالو له امله څه باندې 3.5 میلیونه ماشومان چې 60% نجونې دي له زده کړو بې برخې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته ساسو څوره رسېدلې سمیسونه. عزیز صابلی له زنجیر علی کې خدای خبر چې د سولې پر اجنډا به خبرې څومره دوام وکړي. قاری محمد مدنی د نورستان لو مالک کلی دی ترجمه مخکی باید حکومت د احتمالي پیښو لپاره تدابیر ونیسي. کریم شیدا د غزنی له مقوره لیکلی دی له معلولینو سره ښه چلند د هر فرد مسؤلیت دی. اقرا عثماني له زابل لیکلی دی په زابل کې ډیر خلک چاخ پسونه د لاندې لپاره ساتي. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی هیله ده چې د سولې په خبرو کې تر هر څه مخکې اور بند شي.